پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې شوې. ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار مشر افلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان چې افغانستان تړونکي غړي دی دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیستل کیږي. د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولی شي د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
افغانستان آرامه ای، دوی به هم آرامه ای، بزنس و تجارت به هم ده افغانستان تاریخ هم روانی او کنه ای آرامه، نو دوی به مونگ سر نسامه ای.
پا دی ارمو ده حقوقی و سیاسی چارو لی وقتون که سر مرکه کرده. د طالبان حکومت په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټانو ته ویلي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي. په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سکال د دې ولایت انګورو او نور تازه میوو حاصلات زیات شوي خو نرخ ډیر ټیټ دی.
کندوز سره لاره خوشي د کابل پاکستان ته هند پورې چې نرخ نسته اوس هم ساينی فلم 2.5 دی.
خوالم لیک پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړی دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته یوه ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات یې رد کړل. طالبانو په یو لیک کې له افغانستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، او د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته یوه ویډیو کې راڅرګند شو خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي تیر څو ورځو کې په سفر بوخت او رسنیو ته هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بل خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
لدی وړاندې داسې رپورټونه خبر شي وو چې ګوندی ملا عبدالغنی برادر له مشرتابه سره خپل منځنۍ شخړه کې ټپي شوی او ټولنیز رسنوي کې آن د مرګ وازی هم خبرې شوې. دا شکونه وروسته لاغې زیات شول چې تیر یک شنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال خغل برادر پارک ونه لیدل شو. برادر وسویلی کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبر وای د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی و، خو نو مولي نه دی ویلي چې د کوم ځای په سفر وتل دی. طالبانو حکومت په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند وو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلې ده، په کې د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازه غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر وسل وطن ته چمتو دي او افغانان کولای شي چې نړۍ نورو هیوادونو ته لدی هوایي ډګر سفر وکړي. پاکستان چې روانه ونې کابل ته یو چار تر تجارتي الوتکه استولې و، تر اوسه د افغان چارواکو د دې غوښتنې جواب نه دی ویلی. دا ګس لا پن لسمتر دیر شمه چې د کابل هوایي ډګر د بهرنیو او افغانانو د استلو چارو دوام وکړ، دا ډګر سخت زیانمن شو. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی ان ان تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټولې ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل سلويخ کلونو وروسته سوله وي. د د پوینا کداسي ونشي دا هغه څه دي چې پاکستان ورته اندېښمن دي او په افغانستان کې د ګډوډۍ اټکل کوي. د داګس لپین د سمیر اورست چې طالبانو کابل نیولې دا د پاکستان د صدر اعظم لمړنۍ مرکده چې لیوی نړیوالې رسنۍ سره کوي. عمران خان سی ان ان ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کوي چې افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شو. نو اوس باید د طالبانو حکومت ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپل شمنې عملي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر وشلې دی. ماکرون پر نو وخت پر خپل ټویټر پاڼه د داعش وجل شوی مشر عدنان ابو ولید السهراوی یاد کړی دی. د ویلي دی دا د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یو لویه بریا ده. د فرانسې ولسمشر نه دی ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وشل شوی دی. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې. لاتو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړې وکړې. پر ډومینیک راب وروسته تر دې نیوه کې وشوې چې کله طالبانو کابل ونیو د یونان د کریت ټاپو کې په سیاحت بوختو. د سوداګرۍ وزیر لیز ټرست د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوې ده. د برتانیا په کابینه کې د کورنۍ او پوهنې د وزیرانو د بدلون په ګډون یو شمیر نور تغییرات هم راغلي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اوس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو ځانګړي خبرونه مهيره وي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړو بال ګراندی چې د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي چې په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې رپورت کې
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د پڅکېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپ پوګران د افغانستان ته له درې ورځې سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. لبل خو به خاغلی ګراند په خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې لګڼو طالب چارواکو سره لیدلی او په نورو مهمو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14مه نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو د غندښنې پر ځای بولی او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې وغړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د جګړې ټغر وس ټول شوی او هیڅ چاته د سر زیان نشته.
د کیچک نه د افغانان د پټاکیا لري کولی دا نړیوال نو پر همکاري وکړي او افغانان کار وکړي او سم اقتصادي نظام رامنځته کړي. موږ خپل داخلي منابع هم ډېر زیات لرو په پایني زمان کې هم او نور همکاري په برخه کې چې نړیوال مشر همکاري وکړي نو بیا متوري چې هیوادو په دې ځان وخت کې ډېر زیات مخکړي.
افغانستان ته د یو شمیر هیوادونو بشری مرستې هغه مهال مخ په زیاتېدو شوه چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیوه. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. له بل خوا بیا د رامنځته شوي بدلون له امله زیات شمیر افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول، ان تر دې چې ځینې د خپلو مالونو د پلورلو لپاره هم اقدام وکړ. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه له افغانستان سره د شاوخوا یو میلیارد ډالر د مرستې اعلان وکړ.
د ورځ نن به د شانګهای د همکاریو د سازمان د سرمشریزې د اجنډا یو مهم ټکی هم افغانستان وي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستان څارونکو غړی دی دوه ورځنی سرمشریز نن پرانستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته ام پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډیر بحثونه به په افغانستان متمرکز وي. په دې اړه مې د حقوقي او سیاسي چارو له پوه ډیر صافي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولای شي چې د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته خو بد زمونږ افغانستان دوی ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرامه وي دوی به هم آرامه وي، بزنس و تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به مونږ سره ناکامه وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده یې باید که رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او اورېدلي زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي او د ګاونډیان دوی په مشکلاتو څرنګه غږېږي. دا هم دوی ته یو درس و دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی، آینده کې هم باید دوی او فکر کومه چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هېوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي مونږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خراب کړي خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیځ هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریځ دغه نوي حکومت په وړاندې باندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریځ غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې مونږ او تاسې واورېدل چې چین وویل چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع ده په همدې سیمه کې واقع ده، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر د ترکمنستان نه چې بېطرفه غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه ایږي. زه فکر کوم چې همداسې
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډیرو دغه سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیځ پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دوه ډېر زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، د پروګرام نه دی معلوم، د معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعات و تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت پېژنو که نه پېژنو. او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافه یو چې د شانګهای د همکاري د سازمان د سرمشریز په اړه خپل نظر سره شریکاو، د چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي چې په افغانستان کې د نوي بدلونونو سره پرانستل کیږي دغه هیوادونه به څومره وکول شي چې د افغانستان امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
نن د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي د طالبانو د حکومت قانوني مشروعیت مسله څېړو د هغه حکومت چې له پایلې تقریبا یو میاشت اوزي د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړي خو اوس پام وکړي اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکو د بهرنیو مسول اساسو سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې ژر تر ژره د خپل فعالیتونه لسره پیل کړي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویل د کرنې کمیسون غړي او بهرنیو مسو اساسو ترمنځ یو ناسته شوی او چارې به نورمال حالت ته وګرځي. په یاد غونډه کې د یاد وزارت له پرختی پروژو او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې FAO استازیو ګډون درلود او ډاډ ورکړ چې د کرنې او بولګولو په برخه کې به خپل چاره د تیر په سیټ پر تپل او لانو رحم ورته پاملرنه زیاته کړي. د یادونې د چا دی یاد وزارت ډیری پرختی پروژې د نړیوال بانک او آسی پرختی بانک لخوا تمویلېږي چې د کرنې وزارت سره په ویلابلو برخو کې له هغې ډلې د اصلاح شویو تخمونو د درملو وچو او لمدو میوو اصلاح شویو نیالګیو او بسکرانو ته د دوا شیندلو ماشینونو او نورو برخو کې فعالیت لري. دغه ادارو د طالبانو له واکمنۍ سره خپل فعالیتونه درولې وو خو اوس د بیرته پیلېدو خبر ورکړی. د افغانستان بانک وایي چې د پخوانی حکومت له چارواکو ترلاسه شوي نغدې پیسې دغه بانک ته سپارل شوي. د افغانستان بانک له لورې په یو خبره شوي اعلامیه کې د دغو پیسو اندازه څه باندې $2 میلیونه ښودل شوي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼې خبره کړې ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د پخوانی حکومت د لومړي مرستیال امرالله صالح او یو شمېر نورو چارواکو له هستوګنځایونو ترلاسه شوي او د طالبانو د مسؤلینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوي. د افغانستان بانک د دغو ورسپارل شو یو پیسو مجموعی اندازه $2,38,200 خودلی. خو خغلی سالی تروسا د دغه ادعا په اړه رسمي سند ویلی. د افغانستان د پخوانی حکومت تر نسکورېدو وروسته د افغانستان بانک ټوله شتمنۍ په بهر کې کنګل ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکېچ له رامنځته کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. او د کابل په شاهزاده سرایکی له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو 99 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ سلويخت پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 100 سلويخت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري په بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. دغه موضوع د زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې دی. شیبر سره مهرباني.
مننه نوریسه. وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستان بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بی برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. روټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اگست په 19 په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو لټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشنبه پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولې دي چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. شغلی متقید غ ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لورته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رويټرز اټانس ته په دې شرط چونونه بیانې افشا کی شوې لیدي چې دوی نه هیلې دي نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې و ډیپلوماټ دی اټانس ته وویل زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلوماټ ویل دي چې دای نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي ځکه چې دای دا ویره لري چې د میرمن او څلورو لونو ته چې په کابل کې د ستونزه پیدا نشي. د ډیپلوماټ زیاته کړه چې دای غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت به برخلیک ښکاري ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوښي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي همدارس دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لمړي واکمنۍ کې له 1989 تر 2000 لمړي کال پورې سخت اصول وځ کړی وو دا پلاژمنه کړی ده چې دوی به نرم درې خپلوي خوراپورونه وای چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو ویډلې په یو غټ بیان کې پرون وویل له په یو غټ په بیان کې پرون له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مننه شیبر صاحب. بیا هم په لموضوع ډیری لرنزو د طالبانو لوکمنۍ رئیس د دولتي ادارو کارکونکو وایي چې تنخواوي ندي ورکړل شوی. د طالبانو د وکمنۍ څخه باندې یو میاشتې خو د یو شمیر ملکي ادارو کارکونکو له څو میاشتو رئیس خپل تنخواوي ندي اخیستي. نور په دې رپورت کې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملکي ادارو د ستونزو په باب چې وایي تنخواوی نه دی ورکړل شوی راپور خبرېدو ته چمتو ده.
د دولتي ادارو ځینې کارکونکي وایي په داسې حال کې چې د سومبلې میاشت پای ته رسیدو کې ده دا صد د میاشتې تنخواګانې لا هم نه دي اخیستي. د وی دولتي ادارې کارکونکو مصطفی وای د تنخواګانو زندېدوې اقتصادي ستونزې سو برابر ډېرې کړې دي. مصطفی زادي راډیو ته وویل د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالی وپلوري.
د دولت کارکونکو هم تقریبا 2 میاشتې وروره چې ماش نیولای نه یو. د کور کې ډېر مشکلات لرو. کور کرایې ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي تقریبا 2 میاشتې پاتې ده او کور والا مار ور زادي راته وایي
د طالبانو وغوښتل چې د دولت د کارکونکو د تنخواګانو ورکړې ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي حمیده هم ورته ستونزې لري.
زه یو ښوونکی یم. دوه میاشتې کېږي چې ماش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم نو رایه دام نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکونکي تنخواګانو ته سترګې په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یوه میاشت تېرېږي خو د دولتي ادارو د کارکونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستي او د سومبلې میاشت پرې هم ورواغوښته. د مالیه د وزارت مسؤلینو تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالیه او اقتصادي کمیسیون د پوهنې لوړو زده کړو مالیه عامې روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولی دی. دغه وزارت ویلي یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالیه وزارت د مسؤلینو نظر ولري خو هغوی په دې اړه له سوالو ډډه وکړه. طالبانو یو میاشت مخکې د اسد په سلی رښتما کابل ونیو او د دولت کارکونکو ته ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
په کندوز کې کروندګر او بڼوال وایي سکال د دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي او لامل هم ښه هوا بولي خو له بلې خوا شکایت کوي چې نرخونه ډیر ټیټ شوي دي. دوی د طالبانو له نوې واکمنۍ څخه غواړي چې میوو ته په کور دننه او بهر مارکیټ پیدا کړي نور په دې رپورټ کې.
په کندز کې یو شمیر بڼوال وای چې سش کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو د سړو خونه او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندز د انګور او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ اړوند د مسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو بازار نه لري.
دا موسم کال ښه و، لږ ذره یخ نه و، دا باران کال دونه نه و. د دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تا خوشحالی خوندو سلسله را خوشي دا کابل پاکستان ته هنده پورې ځي. داسې نرخ نسته اوس، اوس عیني فعلاً دوه نیم سوه دي، دوه نیم سوه دوه سوه شپېته د خانو کې، او دغه کالای زغ دي درې سوه پورې، درې نیم سوه درې سوه دغسې ور.
50 کلونه عظیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه زی نور ولایت ته ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چله مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 ځمکه کې ډول ډول د میوې ونې ښی دي او سش کلې میوې هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات ښه میوجات، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هیڅ بیه نه لري، بیه نشته ده. او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې، خټکی خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لغز دلته د میوو تجاران ازي دلته خپل سرمایه گزاري کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم. یا استاد مایب دی مایبینو رئیس پتوګ باندې ټول مایبین در بدر دی دای مایبینو مش اسلامي امارات موږ دی رہی لکو امنیت خو راوست ای موږ ولا خځه طلاق را کوي موږ ته ماشم نست چاندم څوک نه را کوي اقتصاد زې په دولا کب کور کې راوړو لرو لا چایلرو لا یو سایلرو کداین څوک نه را کوي باید چې د اسلامي امارات لاس ته پیسې ورغلي دي دغه باید اول مایبینو ته معاش ورکړي په بانک کې او په میوان بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایب نه د زړه او کروڑا و دي اسلامي امارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نه شرکوي خبرې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام
السلام علیکم. زه دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته ریاس پریدم. شل کال خپل ملت وازو، او بل خبر دا ده اسلامي حکومت حضرت عمر چاپ کاو ټول شپه به ګرځي دا تخیل اسلامي حکومت د سلولګي دوی دا ملت واجنی. او وسلام په احترام.
السلام علیکم ازادی رادیو د بالا دغه د ایران په ګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وتاقوی باسي دغه د ګلدوم جیدون خبرې نه ده چې دغه به خاص وچی نو د خبرې د ترادی کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره د جبر کوي. السلام علیکم. د سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکخو خزو اونیزه خبرونه مهیروي خو اوس به اجمل انتوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.